دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې 4 نیمه او دلته په پراګ کې د مسبخینې 1 بجه شو. زه ظفر خان د خبرونو ویاند اسرار علم مومن او تخنیکی همکار اساق خان امیری مو د نن ورځې په وروستۍ خبری خبرونه کې هرکلی کو. د پاکستان ځانګړي عدالت پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف ته د مرګ سزا د خبرونې سر موضوع ده. نور راپورونه او د پاکستان او نړۍ خبرونو رسنیو ته کتنې هم در خبرو. خو لومړی د اسرار علم مومن ده خبرونه.
کومړې د مهم خبرونو سره کی نن د اسلام آباد ځانګړي عدالت د پاکستان په خوانی پروژې واکمنو پرویز مشرف ته د سنگین غداري په مقدمه کې د 500 سزا ورولې. د کوهستان ضلع د تعلیم افسر نواب علي د وژنې په کیس کې د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړی مفتي عبید الرحمن نیول شوی. او د بیپول خبریالان سازمان وایي په دې کال کې 79 خبریالان وژل شوي. نن د اسلام آباد ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی فوجي واکمنو پرویز مشرف ته د سنگین غداري په مقدمه کې د 500 سزا واوروله. د جسټس وقار سیټ په مشرۍ درې کسیز عدالت د غداري او عین ماتولو په تور کې پخوانی فوجي جنرال مشرف مجرم وګرځاوه. ورته د مرګ سزا واوروله. په 2013 کال کې مسلم لیگ نواز مشرف د عین ماتولو مقدمه جوړه کړې وه. په دې اړه یو ځانګړی عدالت هم جوړ شو، خو جنرال مشرف یوازې یو ځل ورته حاضر شو چې پکې عدالت پر هغه فرد جرم ولګو. مشرف دا وخت په دوبۍ کې دی. ځانګړی عدالت د نومبر په میاشت کې په مشرف د جوړې شوې مقدمې فیصله خوندي کړې وه. له دې وروسته هغه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې دا تور رد کړ چې د پاکستان له اساسي قانون سره غداري کړې ده. مشرف په 2008 کال کې د عین پزندولو سره په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی وو. د کوهستان ضلع د تعلیم افسر نواب علي د وژنې په کیس کې د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړی مفتي عبید الرحمن نیول شوی. د سیمې پولیس چارواکي واجد علي نن مشال ډوته ویل چې مفتي عبید الرحمن جی پرون وروسته له هغو ونیوه چې پر آباد های کورټ یې د ضمانت درخواست رد کړ. مفتي عبید الرحمن چې د مسلم لیگ کاف غړی دی په تیر وختونو کې یې دغه تورونه رد کړي دي. مخکې ځای پولیسو ویلي وو چې نواب علي د یو ځایي تن لخوا د ډزو په پیښه کې وژل شوی و. خو د تعلیم او د محکمه چارواکي او استادان وایي د هغه د وژلو فیصله یوې محکمه جرګې په دې وجه کړې وه چې هغه د تعلیم په محکمه کې د ځینې ځایي مشرانو د خواښې کسان نوبرتي کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو شمېر غړي وایي حکومت د پېښور امی پبلک سکول د پېښې پلټنې زر تر زره مقابل کړي او په بریکي ککړو کسانو ته سزا ورکړي. پرون قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال شمالي وزیرستان استازي محسن دبړ وویل د دې برید 15 کاله پوره کېدو باوجود هم پلټنې نه دي بشپړ شوي.
جناب اسپیکر، 15 کال تیر شو. اول خود دې پیښې پلټنو لپاره کمیشن نه جوړېدو، او اوس چې کمیشن جوړ شوی نو دا غیر رپورٹ نه جمع کیږي. زموږ ریاست، زموږ حکومت خو زموږ کام او د هغه وجل شوی ماشومان مور او پلار ته دا هم نه دی ویلي چې موږ دوی ته انصاف ورکړو. نو غوښتنه دا ده چې کمیشن دې د دې خبرې پابند کړي شي چې زر تر زر خپل رپورٹ جمع کړي.
د 2013 کال په 18 دسمبر په عمومي پبلک سکول شي وسلوال برید کې سبان 130 زده کوونکي وژل شي وو. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف پرون ویلي وو د دغو زده کوونکو د کورنیو له اندېښنو خبر دی او هغوی ته د انصاف ورکولو لپاره هڅې کوي. د خبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان په زربیزه فوجي عملیاتو کې تاواني شو. د شمالي وزیرستان ځینو سوداګرو ته معاوضه ورکړي چې پرې هغوی د خوشحالۍ څرګندونه کړي. پرون په وزیر الله هاوس پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د میرعلي 25 سوداګرو تر شاوخوا 50 کروڑ روپو چیکونه ورکړل شول. په دې موقع د میرعلي د سوداګرو اتحادیې مشر ملک ریاض مشال ډوته ویل چې د حکومت دا ګام د ستاینې دی، خو د تاوانونو په مقابله کې دا مرستې کمی دي. د معاوضې ورکولو وروسته د وزیر الله ویاند اجمل وزیر مشال ډوته ویل چې ډېر زر به د میرامشاه د امریکا سینیټر لینڈ سی گراہم د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان سولې د بهیر او د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړي. د پاکستان سرکړې سنیو نن ویلي دوړو مشرانو په روم پر اول پینډي کې وړي درو د سیمې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان پر هڅو یې اهم خبرې وکړي. بلخ والا انسیگرا هم پرون په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون مشرانو ته ویل انسیگرا هم په خبرو کې ټینګار کړی چې باید افغانستان د یوې داسې سولې لپاره کار وشي چې د تیرو اتلسو کلونو کامیابۍ له لاسه ورنکړل شي. ګراهم بیا په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې کېدای شي ولسمشر ټرمپ زر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو اعلان وکړي. نن د افغانستان په خوست ولایت کې د سړک غاړې د ماین چاودنه شوې چې پکې لس تنه وژل شوي. د خوست د امنیه قوماندانۍ ویاند عبدالحیدر مشر لوکته ویل چې په وژل شوو کې پنځه سړي، دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي هڅه کوي چې په دوه پاتې ولایتونو بغلان، بدخشان او فاریاب کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه نن مکمل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند ذبیح سادات تیره شپه مشالډو ته وویل له اوو پاتو ولایتونو څخه په څلورو ولایتونو پنجشیر، جوزجان، سرپل او تخار کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر بشپړ شوی. او د بی پولو خبریالانو سازمان وایي په دې کال کې خبریالي یو خطرناکه پیښه پاتې شوې چې پکې نه څلوي خبریالان وژل شوي، درې سوه نه اتیا د وخت بندیان دي او نور اووه پنځوس په حراست کې دي. د رسنیو د ازادۍ څارنې پیرسمیشته سازمان په نړۍ کې په روان کال کې د خبریالانو پر ضد په شوي خونړي تشدد او ناوړه چلند پیښو کې د وژل شوو خبریالانو شمېرې نن خبرې کړي. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي په 2019 کال کې د وژل شوو خبریالانو شمېره په تیرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو کمه ده. سازمان وایي د خبریالانو په وژنه کې د دې تاریخي کمی وجه دا ده چې په جنګي سیمو کې د خبریالانو په وژل کېدو کې کمی راغلی. سږ کال د جنګونو د رپورټینګ کولو پر وخت ټولو ولس خبریالان وژل شوي چې پکې لس په شام، پنځه په افغانستان او دوه په یمن کې وژل شوي. دا یادونه ده چې پروس کال په نړۍ کې د جنګونو پر مهال ټول څلور دېرش خبریالان وژل شوي. خبرونه اوس هم د موسمالو کرنسی بیل احمد الله ورو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 215 روپۍ او 216 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ شپېته پیسې او 171 روپۍ دیرش پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 95 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 273 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 270 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه اسرار علم ممند او د موسم او کرنسو حال احمد الله وړاندې. د پاکستان یو ځانګړی عدالت پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته سزا واوروله. د پېښور آرمی پبلک سکول د برید 15 کاله پوره شو. پرون په دې لړ کې غونډې وشو خو د اسلام آباد غونډې ته ډېر کم کسان ورغلي. ولې؟
دا یو جاری عمل دی چې په دغه اداره تنظیمونه چې کوم په دغه ډول سره هغه پورته کوي اراضي او هغه ټول کال په دغه باندې خبرې خوب کار کوي.
خیبر پختونخوا حکومت د پوځي اپریشن په محل تاوانی شو ځنو کسانو ته مرستې ورکړي. د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په بلوچستان کې د پولیو ضد د څاڅکو کمپاین روان دی.
ډېر خطرناکه بیماری ده، یو کوچنی مازور سي بیا ټول عمر مطلب د علاج یو ځای هم نه کیږي.
په ننګرهار کې د ښځو سره د تشدد پیښې د تیر کال پرتله زیاتې شوې. یو فعال د دې وجه بیانوي
سب به کې خو لیکن اقدام ورته نه کوي. کچېر ورته اقدام کېدل تر دې هدف دغه د ښځو خوند تر خپل نه دی.
د پاکستان او نړۍ رسنۍ او تکتنې او نور راپورونه هم درو را سره اوس. رازو د خبرونې لومړی موضوع ده. د پاکستان یو ځانګړی عدالت نن د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته په 2001 کال کې عین ماتولو او سنگین غداری کې د مرګ سزا واوروله. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو پوځي امیر ته د عین ماتولو په جرم کې د مرګ سزا واوروله شو. قانوني چارو پوهان وای پرویز مشرف دا حق لري چې په دې شورزو کې دننه د فیصلې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل دایر کړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکړي.
نن د دسمبر په 11 د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې جوړ د خصوصي عدالت درې کسیزه بینچ د پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف پر ضد د آئین ماتولو او سنگین غداری کیس اوریدنه وکړه او عدالت په خپلې لنډې فیصله کې وویل پرویز مشرف د 2001 کال په 3 نومبر آئین مات کړی وو او د آئین آرټیکل شپږم تر لاندې نوموړي ته د مرګ سزا اوروي. د آئین آرټیکل شپږم تر مخه چې هر هغه تن چې د 3 مارچ 1950 نه را په دې خوا یې آئین مات کړی وي او یا یې پر ضد څه سازش کړی وي نو دا عمل به سنگین غداری ګرځولې کیږي او ورته د عمر قید یا د مرګ سزا اورولې کیدی شي. په ذکر ده چې د مستملک نون تیر حکومت د 2013 کال په 3 نومبر د پرویز مشرف پر ضد د آئین ماتولو مقدمه درج کړې وه. په دې اړه یو ځانګړی عدالت جوړ کړی شو خو پرویز مشرف یوازې یو ځل عدالت ته حاضر شو چې پکې عدالت په هغه فرد جرم ولګو. د 2014 کال په جون میاشت کې ځانګړی عدالت پرویز مشرف مفرور وګرځو ځکه چې نوموړی هم د یاد کال په مارچ میاشت کې د علاج په غرض له ملکه بهر لاړو او بیا یو هم عدالت ته حاضر نشو. د قانوني چارو پو عبدالرحیم وزیر وایي پرویز مشرف دا حق لري چې په 1.5 ورځو کې د نن د فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل دایر کړي. پرویز مشرف د تیرو دریو کلونو نه زیاتې مودې راهسې له ملکه بهر دی. د نوموړي دا مهال هم د دوبۍ په یو هسپتال کې علاج روان دی. مشال ریډیو چې د قانوني چارو پوه شیرخان نه تپوس وکړو چې پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د مجرمانو تبادلې حوالې سره څه لوزنامه شته نو نوموړی وایي د یادونې دا چې د 13 میاشتې په 19 نیټه عدالت د پرویز مشرف د مسلسل غیر حاضرۍ له وجې د کیس فیصله محفوظه کړې وه او وینا یې وه چې د نومبر په 28 به اوروي. د کم پر ضد چې وفاقي حکومت په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې ځانګړی عدالت دې د فیصلې اورولو نه ودروي. په 28 نومبر اسلام آباد های کورټ ځانګړی عدالت د فیصلې اورولو نه په ودرولو سره وویل چې فریقین د اورېدو وروسته دې فیصله واورولی شي. د اسلام آباد های کورټ حکم وروسته خصوصي عدالت کې د مقدمې درې نورې اورېدنې وشوې او بل اخر نن د دسمبر په 18 یې خپل فیصله واوروله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان قومي اسمبلی غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د پېښور آرمي پبلک سکول د خونړۍ پېښې پلټنې د سرته ورسي او پېښه کې ککړو ملزمانو ته د سزاګانې ورکړي چې د وژل شوو ماشومانو او نورو عملي غمځپلې کورنیو ته انصاف ترلاسه شي. د اسمبلی غړو دا غوښتنه د یادې پېښې 15 کاله پوره کېدو په مهال کړې. تفصیل یې له اسلام آباد ته سراج زهیر راکړي.
د ګلپور د پېښور آرمي پبلک سکول د خونړۍ پېښې د 15 تلین په موقع د قومي اسمبلی غړو وویل د نن نه 15 کاله وړاندې په 14 دسمبر زموږ حکومت او ریاست مجرمانه غفلت کړی وو چې له وجې یې په پېښور کې د ترهګرۍ دغه پېښه رامنځته شوه. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ د غونډې دوران وویل د 15 کاله تیرېدو باوجود د دې پېښې پلټنې نه دي شوې. جناب سپیکر 15 کال تیر شو. اول خود دې پیښه پلټنو لپاره کمیشن نه جوړېدو او اوس چې کمیشن جوړ شوی نو دا غیر رپورٹ نه جمع کیږي. زموږ ریاست زموږ حکومت خو زموږ کام او د هغه وجل شوی ماشومان مور او پلار ته دا هم نه دی ویلي چې موږ دوی ته انصاف ورکړو یا یې هغه مجرمان نیولي. نیول خو لري خبره موږ خو تر اوسه پلټنې قدرې هم نه دي کړي. نو غوښتنه دا ده چې کمیشن دې د دې خبرې پابند کړي شي چې زر تر زر خپل رپورٹ جمع کړي او د هغې په رڼا کې په دې کې د ککړو خلکو پر ضد کاروایی وکریشی.
پھر جو مرتکب افراد تو ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے.
داوا منشل گوندا امیر حیدر خان اوتی وینا وچی د کلن ادا پی خشوی نو پدی د خلق په ذہنونو کې زنی سوالونه راپورته شوی باید چې حکومت یې جواب کړي.
جو اے پی ایس کے بچے ہیں
دوی وای چې د پی ایس سمره ماشومان دي سمره چې شهیدان دي یا د هغه د عملی نور کوم خلک دي مونږ هغه ته درناوی وړاندې کوو خو نن هم څه سوال نه دي نن هم د خلکو ځینی ګیلې شته او زما په فکر زر تر زر د هغه ګیلو لري کول زموږ د ټولو ذمہ واری ده او مونږ چې سمره دا زر وکړه نو دا به د هغه کورنیو لپاره خوي کوم چې د دینه زپلی شوی د مسلم لیگ نن یو مخکښ خواجه محمد آصف خپل خطاب کې وویل مونږ له په یو بل د تورونو لګولو په ځای په خپلو ګناهونو پیمانه کېدل پکار دي.
نن 16 دسمبر
د ټول کام لپاره د خود احتسابي ورځ ده. آیا مونږ د خپلو ځانونو احتساب کولی شو؟ مونږ په نورو نړۍ تورونه لګوو. مونږ د 16 دسمبر د ای پی ایس د پیښې توبه ویستې ده. مونږ خو توبه نه دی ویستې. زموږ چل چلن هم هغه رنګ
دی.
په دې موقع د هوا بازی د وفاقي وزیر غلام سرور وینا و چې مونږ له به هغه لاملونه لټول وي د کومو په وجه چې مونږ د دومره لوی مسلې سره مخ شوي یو. دی وایي مونږ له به ضرور سوچ کول وي او خپل ژمنه به تکرارول وي چې د کومو مقصدونو لپاره مونږ دا وطن آزاد کړی و. د بد مرغه مونږ هغه مقاصد تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. نو د هغه مقصدونو ترلاسه کولو لپاره به مونږ له هلې ځلې کول وي. یاد دی وي د دسمبر په 16 کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلیک اسکول د وسلوالو په برید کې د زده کوونکو او استادانو په ګډون 144 کسان وژل شوي وو. وروسته د دې پېښې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ په وینا د پېښور های کورټ د جج په مشرۍ کې یو جوډیشل کمیشن جوړ کړی شو. خو د متاثرینو په وینا تر دې دمه د دې رپورټ په سپریم کورټ کې وړاندې نه کړی شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور مو اورید. د بشری حقوقو لپاره کارکوونکي وای په اسلام آباد کې چې کله د وکیلانو، ډاکټرانو یا استادانو غونډې یا احتجاجونه کیږي نو په لوی شمېر کې کسان پکې برخه اخلي. خو د پېښور آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې پرون جوړه شوې غونډه کې یوازې 100 کسان موجود وو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د دې معلومولو هڅه په دې راپور کې کړې.
پرون د دسمبر په 14 د پېښور په آرمی پبلک سکول شوی برید کې د وجل شوو کسانو 5 تلین ولمانځل شو. دې لړ کې د پېښور، لاهور او کراچۍ په ګډون په اسلام آباد کې هم د غونډو او لاریونونو تابعیا کړې شوې وه. کله چې موږ د راپور په غرض د اسلام آباد په جنا سوپر او پریس کلب مخې ته را جوړ کړې شوو پروګرامونو ته ورغلو نو په غونډو کې ډېر کم کسان موجود ول. هم په دې اسلام آباد کې چې کله د وکیلانو، ډاکټرانو یا استادانو غونډې او احتجاجونه کېږي نو په لسګونو کسان پکې برخه اخلي. خو د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې په یاد کې کړی شو دی غونډو کې 100 کسان موجود ول. په اسلام آباد کې پروګرسیو یوت سوسایټي اف پاکستان نومي تنظیم د ورځې په مناسبت سره د یو پروګرام تابعیا کړی و چې پکې منتظمینو اراده لرله چې د وجل شو ماشومانو په یاد کې شمع بلولو سره سره ویناګانې به هم کوي. خدا سي و نشول. د یاد تنظیم ویان ایمن زاهد مشال ویډیو ته وویل غونډې ته چې څومره هم خلک راغلي ول نو دستخط مهم کې برخه اخستو وروسته فورن بولاړل. د مدني ټولنو غړو له پکار وو چې په دې پروګرام کې لمنګ سره راوځي شوی وي. خو د افسوس خبره ده چې په داسې پروګرامونو کې خلک ګډون کولو په ځای په کورونو کې ناست وي. پکار وه چې زیات شمیر کې خلک راغلي وي او یو مثبت پیغام یې ورکړی وي. موږ په ټولنیزو رسنیو خلکو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د اسلام آباد انتظامیه سره سره ځینې پارلماني استازي او زده کوونکي راغلل او هغوی په دستخط مهم کې برخه اخیستو وروسته واپس لاړل. خو زه دا ویل غواړم چې زموږ په خلکو کې د جذبې کمواله دی. دې ترڅنګ یو شمیر د بشري حقوقو تنظیمونو او ادبي ټولنو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د آرمی پبلک سکول پیښې په یاد کې د ایوی مشترکه غونډې تابعیا کړې وه. خو هغې ته هم په کم شمیر کې خلک ورغلي ول. مشال ریډیو چې کله د زنانو حقوقو لپاره کارکوونکي ایوی غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک نه تپوس وکړو چې د آرمی پبلک سکول پیښې په یاد کې را جوړ کړی شوي دي پروګرامونو کې د مدني ټولنو فعالانو او عام خلکو علاوه د ژوند د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکو خلکو ولې په دومره کم شمیر کې ګډون وکړو. نو نوموړی وایي
پریس کلب نه بهر د حوالې سره یو مظاهره وشوه. دا خو د یو ورځې خبره خو نه دي، لکه موږ که تاسو وګورئ په روغ کال چې کوم دي د ای پی ایس باندې واقعات چې کوم کی په ملک کې د هغې حوالې سره دا تنظیمونه چې کوم دي دا غږ پورته کوي. لکه دې مطلب دا نه چې موږ لا سړک بند کړو لا چې کوم دي په دغې حوالې سره موږ یو مظاهره وکړو بس هغه ختم شي. نو دا یو جاري عمل دی چې په دغه کې دغه تنظیمونه چې کوم په دغې حوالې سره غږ پورته کوي راځي او هغه ټول کال په دغه باندې خبره خوب کار کوي. لکه
د یادونې دا چې د 2014 کال د دسمبر په 14 د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید وکړو او 140 نه زیات کسان یې ووژل چې پکې زیاتره د سکول طالب علمان ول.
د مشال ریډیو دا چهار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي موجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت پرون اعلان کړی شوی د میرعلی او میرامشاه تاجرانو دکاندارانو او جایداد مالکانو ته د مرستو چکونه وویشل. دغې کسانو ته زیانونه د پوځي اپریشن سربیازه په مهال اوښتي وو. د میرعلی تاجرانو لپاره 2.4 کروڑ روپۍ مختص شوي، میرانشاه تاجرانو لپاره 5 اربه وړاندې اعلان شوی وي، خو هغوی پرې راضي نه دي. د دې تر څنګ جایداد مالکانو نورو اغېزمنو شوو لپاره هم ځینې مرستې ځانګړې شوي دي. د ټولو تفصیل د عمر وزیر په راپور کې ورو.
شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبدالناصر مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلی بازار 3,900 دوکاندارانو ته 2.8 کروڑ روپے مختص شوے. د د پوینا میرام شاہ بازار اغا دکاندارانو مالکانو تا 1.1 کروڑ روپے مختص شوے چې زمکا یا ڈگر یہ موجود دے، خو دکان یہ په عملیاتو کې ډنګ شوے. د ډنګ دکان په سر با 3 لکھ ورکړل کیږي. ڈپٹی کمشنر عبدالناصر خان وویل چې د میرام شاہ بازار تاجران یعنی دکانداران چې د بازار رنګې دو سره سامانونه خبرې شوی، دا غوی د تاوان فرموله بازار تیار شي او څه د پاسه 15 اربه روپۍ دغه تاجرانو ته اول نه صوبایي حکومت اعلان کړي، خو دوی د غارت کړي او احتجاجونو پس د انتظامیه په وینا ورسره مذاکرات شوي. خو بل طرف د میرامشاه بازار تاجرانو، دوکاندارانو او جایداد مالکانو پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې د میرعلی بازار دوکاندارانو مرسته اخسته، خو د میرامشاه بازار تاجران، دوکانداران او جایداد مالکان به کله هم د غمرسته وانخلی. دوی ویلی دولت یې په خپل د دوی تاوان 40 اربه روپۍ لیکلې او نن ورته مرسته 15 اربه اعلان شوه چې دوی تا قبول نه دي. د ډیپټي کمشنر په وینا شمالي وزیرستان 1.1 پېټرول پمپونو مالکانو ته هم 3.5 کروڑ روپے مختص شوے. د میرعلی بازار تاجرانو مشر زین الله خان مشال ریڈیو ته وویل دوی خوشاله دي چې مرسته ورته ملاو شوه.
په شاور سه د میرعلی ډویژن نن د کانورې د چکی افتتاح شو. سیم صاحب باقاعده میز لاسه کاسره ته چکینا حواله کړل کې وای ونی ما هفته شوه بایلیست میرعلی بازار ته ان شاء الله چکینا شریکېږي او امید به زر نه زر دا چکینا میرعلی بازار د پورا شری کوي او پیسې د دې اکاونټ ته ترانسفر شوی دي.
د میرعلی دوکاندارانو کمیټه غړي شفقت الله دا وړوای تما کړی چې صوبایي حکومت لخوا د دوی د مرستو فند زیلی انتظامیا ته ورکړل شوی. انتظامیا باید زر دوکاندارانو متاثر خلکو ته ورسوي.
مشته چې کینا روکړل او وزیر الله د الفاظ وی چې 2.8 اربه روپۍ د ډي سي اکاونټ ته میرعلی دوکاندارانو د پورا موسته ولې دي. امید لري میز د ډي سي نا چې د میز د میرعلی دوکاندارانو ته به د پیسې زر نه زر په هفته یو نیمه شه به دی بقاعده په وزیرستان سره د افتتاح اعلان کوم.
انتظامیه په وینا میران شاه بازار تاجرانو سامان نقصان ازاله لپاره فرمولا تیاریږي او په اعلان شوې مرسته د میرامشاه بازار تاجران راضي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپین دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې ګوزن ناروغي زیاته شوې او تر اوسه له 100 زیات ماشومان په دغه رنځښت شوي دي. تر ټولو زیات ماشومان په خیبر پښتونخوا کې ګوزن وهلي دي. همدارس په بلوچستان او د پاکستان په پاتې صوبو کې هم له دغه رنځه ماشومان اغېزمن شوي. تفصیل له ایوب ترینور.
د کوټ په ګډون د سبې په درو دېرش ولسوالیو کې نن هم د پولیو ضد کمپاین روان دی. په دې درې ورځني کمپاین کې به د 15 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز د مشر راشد رزاق په وینا چې دا ځل به و ماشومانو ته د ویټامین ای څاڅکي هم ورکول کیږي. په دې ترڅ کې چې کله د کوټ د جتک سټاپ و سیمې ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته میرمن میرونسا و ماشومانو ته د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو بوخت و او راته وی ویل
اوس مش په کوټه کې کیسز راغلي دي. په 2019 کې یو کیس راغلی مجلرا د غبيري جو چې دلته مایریس کا باندې د دات چې ټوټل دي د کراچي یعنی د افغانستان سره تعلق لري زی او راځي. نو موږ زیات کوشش کوو چې نیو بون کم چې نیو اریوال دی ګیسټ دی د باندې کار کو دا موږ ان ائی ڈی کمپاین دی د کال اخري کمپاین دی. نو موږ دا ډیر کوشش دی چې موږ څو کښنیان مسنس
د کوټولس والی د پولیو زد مامور سرور خان ناصر بیا وای چې د جتک سټاپ تمرینو یونین کونسل کې د ول زرو څخه زیات ماشومان داسې دي چې د هغو عمرونه د 15 کلو څخه کم دي.
بالکل لمر سره زینه داسې کورونه دي چې هغه کترې نه ورکي او ریفیوزل کورونه در سره له هغه کورو زه خو بس موږ دغه خواسته چې کترې ورکي ولې دغه یو ډیر خطرناک بيماري ده. یو رکشنی مازور سي دا ټول عمر مطلب د علاج یو ځای هم نه کیږي.
د دې چارواکو په وینا چې دغه کمپاین لپاره په ټول صبح کې د لز زره څخه زیات ګرځنده ډیمانډ ټاکل شوی دي. خپل د بلوچستان اسمبلی غړی نصر زیری وای چې پر روان کال کې په پاکستان کې د پولیو کیسونه تر خطرناک حد پورې زیات شوی دي.
اوس تاسو خپل سوچ وکړئ چې په کم کور کې ونجلی د پولیو مرض ښکار سي هغه بیچاره بیا ټول عمر په خپل کور بوج وي. داغه تعلیم کې مشکلات راځي داغه پښوند کې مشکلات راځي هغه بیا تاسو وګورئ چې هغه بچی چې د پولیو ښکاری هغه ته بیا ګر سره څوک مرکه نه کوي څوک رښتنه نه ورسره کوي هغه بیچاره ټول عمر په کور ناستې مازورې. کم بچی چې مازور سي هغه چارا د روزګار ووزی د تعلیم ووزی څوک واده نه ورکی کور نه جوړیږي ژوند نه جوړیږي پپلار پمو پوړونو باندې ټوټ بوج وي. نو ولی موږ خپل بچیان د دې مازوري ښکار کوو.
دلته خبره ده د ونی ورده چې په روان کال کې په پاکستان کې یو سلسلور ماشومان د پولیو څخه مازوران شوی وو. په هغه کې د وو تعلق د بلوچستان سره دی.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د پاکستان چیف جسټیس ویلی چې ریاست دی په خلکو د ځان تپلو پر ځای حقوقي تخپل عیني حقونه ورکړي. د هغه په وینا کدا سی ونی شي نو خلک د ریاست سره د پاتې کېدو پر ځای ترې جدا کیږي. حسیب سعید کوسا دا خبره له پاکستان د بنگلاديش د ازادۍ په تړاو کړي. په پاکستان کې آئین ته د احترام خبرې له دې عمل بیا بیا کیږي چې پوز په حکومتي چارو کې پر لاس وهنې تورن دي. پوز تل دا رد کړي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړي.
د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسوی د ملک چارواکي او ادارې باید پوه شي چې که ریاست پر خلکو ځان تپی نو هغه ریاست نشي پاتې کېدلی. نوموړی د دسمبر په 14مه په اسلام آباد کې د پولیسو اکیډمۍ افسرانو ته په وینا کې وویل چې په 1971 کال کې مشرقي پاکستان ځکه جدا او بنگلاديش جوړ شو چې د آئین او د خلکو د خوښۍ احترام ونه شو. نوموړی زیاته کړه چې له دې باید زده کړه وشي او د پولیسو په شان امنیتي ادارې دي له قانونه پورته کارونه نه کوي.
ریاست به څنګه د خپلو خلکو خیال ساتي؟ د دې لپاره آئین موجود دی. قانون باید حکمران وي. آئین د خلکو او ریاست ترمنځ ټولنیز تړون دی. خلک به هله د ریاست سره وي چې په آئین کې موجود حقونه ورته ورکړل شي. دا پر خلکو د ځان په تپلو سره نه کیږي. د آئین له مخې خلکو ته حق ورکول ضروري دي کنه نو یو ریاست نشي پاتې کېدلی.
اوسنی بنگلاديش پخوا د پاکستان مشرقي برخه وه چې په 1971 کال کې آزادی واخیسته او ځان یې له غربي پاکستانه بیل کړ. د آزادۍ د مبارزې ځپلو لپاره د پاکستان پوځ هلته تللی و خو دوی د هند او بنگلاديش سره په جګړه کې ماتې وخوړه او د دغه کال د دسمبر په 14مه یې خواوشا 93,000 سرتیري هندي ځواکونو ته تسلیم شول. د دسمبر 14مې یادولو په وخت د پاکستان په پارلمان کې پرون ډېرې خبرې ونه شوې. ځینو چې دا ورځ یاده کړه هغوی وویل چې که فیصلې د آئین له مخې او پارلمان لخوا کېدلې پاکستان به نه ماتېده. د پیپلز پارټۍ راجا پرویز اشرف ویل د قانون احترام د هیواد مضبوطولو لار ده.
موږ باید په خپلو کې سره کینو او وګورو چې په کومه خوا روان یو. آیا موږ خپل منزل سم ټاکلی؟ پر دې هر څه د پوهېدو او ترسره کولو لپاره یوازینی ځای پارلمان ده. د دې ایوان غوښتنه دا ده چې پر ټولو مسلو باید همدلته بحث وشي.
په 1940 کال کې له برتانیا آزاد شوي پاکستان کې بیا بیا د قانون د احترام خبره ځکه کیږي چې دلته خواشا دیرش کاله پوځ حکومت کړی دی. په پاتې کلونو کې چې دوی نیغ په نیغه حکومت نه کاوه هم پې په سیاست کې د مداخلې تور پورې شوې. اوس مهال هم اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف حکومت سره د پوځ د ملاتړ تور پورې کوي. خو پوځ او حکومت دواړو دا رد کړي او وایي د ملک چلولو لپاره د دوی نږدې اړیکې ضروري دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کې دون کې دي. اسرار علم مومن سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دی.
نن د اسلام آباد ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف ته د سنگین غداری په مقدمه کې د پانسۍ سزا واوروله. په 2013 کال کې مسلمګي نواز پر پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف د آئین ماتولو مقدمه جوړه کړې وه. مشرف په 2009 کال کې د آئین په ډولو سره په دې هیواد کې بیړني حالت اعلان کړی و. د کوهستان ضلع د تعلیم افسر نواب علي د وزیري په کیس کې د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړی مفتي عبیدالرحمن نیول شوی. د کوهستان یو پولیس چارواکي وجد علي نن مشاله ډوته ویل چې عبیدالرحمن یې پرون وروسته له هغو ونیو چې اسلامآباد هایکورټ یې د ضمانت درخواست رد کړ. عبیدالرحمن چې د مسلم لیگ قاب غړی دی په تیر وختونو کې یې دغه تورنه رد کړې دي. نواب علي په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو شمېر غړو پرون ویلي دي حکومت یې د پېښور امی په بسکول د پېښې په لټه زر تر زره مکمل کړي او په برید کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي. د 2014 کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول شوې وسله واله حمله کې سباد 130 زده کوونکي وژل شوي وو. د خبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان په زربیزه پوځي عملیاتو کې تاوني شوو د شمالي وزیرستان سره سوداګرو ته معاوضه ورکړي. پرون په وزیر الله هاوس کې پر کلیو غونډې پر مهال د ملي 15 سوداګرو ته شاوخوا 500 کروڑ روپیو چیکونه ورکړل شول. د امریکا سینیټر لینسی ګراهام د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د پاکستان د سولې د بهیرو د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړي. پاکستان سرکار ریسنی ویلي دواړو مشرانو پرون پر راوپېنډۍ کې ولیدل د سیمې او د سیمې په امنیت یې خبرې وکړي. او د بی پولو خبریالانو نړیوال سازمان وایي په دې کال کې 9 خبریالان وژل شوي، 309 دا وخت قید دي او 950 په حراست کې دي. یا سازمان دغه شمېرې نن خبرې کړي.
اسرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه وس دا چې د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي. احمد الله د ځنې ورځپاڼو اداري لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي ملکی معیشت کې په تیزۍ سره د ترقۍ لپاره حکومت د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک، ایشیایي ترقیاتي بانک او د ملګري ملکونو لکه چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په مرستې سره چې کوم ګامونه پورته کړي نو ګټه خو یې فلحال اولس ته نه ده رسېدلې، خو ګټورې نتیجې یې په نړیوال کچ تسلیمې شوې دي. ورځپاڼه لیکي په موجوده وخت کې په درآمداتو کې کمی او برآمداتو کې اضافې له وجې تر ډېره حده په تجارتي خسارې قابو موندلې شوی دی. خو دې هر څه باوجود اولس اوس هم د ګرانۍ او روزګارۍ سره مخ دي او د ایوی سروې تر مخه د ملک 38% آبادی د غربت ښکار ده. ورسپانه لیکي مجموعي معاشي صورتحال ښکولو لپاره د حکومت د پورته کړې شوې ګامونه د ستاینې وړ دي، خو وخت راغلی چې ګټه یې هم عام اولس ته ورسولی شي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان د ټاکنو کمیشن د مشر او ممبرانو د ټاکنې لپاره حکومت او اپوزیشن ترمنځ سلا مشورې روانې دي او د دفاع وزیر پرویز خټک هیله څرګنده کړې چې چیف الیکشن کمیشن او د غړو ټاکنې په ګډون د قانون سازۍ لومړی لپاره اپوزیشن سره د مشاورت وروسته به څه فیصلې ته ورسي. ورځپاڼه لیکي د الیکشن کمیشن د مشر ټاکنې لپاره حکومت او اپوزیشن ترمنځ درې ځل ملاقاتونه شوي دي او په آئین کې د یاد کمیشن د مشر ټاکنې لپاره طریقې کار هم موجود دی چې که حکومت او اپوزیشن په یو نوم اتفاق ونه کړي نو معامله به پارلماني کمیټې ته لیږلې کیږي او که هغوی هم څه فیصلې ته ونه رسي نو بیا به دا معامله عدالت ته وړل کیږي. ورځپاڼه لیکي پارلمان له کوشش کول پکار دي چې سیاسي چارې دې په سیاسي توګه په پارلمان کې ټاکي او د کورنو چارو پخوانی وزیر رحمان ملک دا تجویز ډیر مناسب دی چې د پارلمان ګډې غونډې ته دا معامله وړل کیږي او هغوی چې په کومو نومونو اتفاق وکړي نو خفیه رایې شماري دې پرې وکړي او اکثریت چې د چا په حق کې خپل رایې وکاروي نو هغه دې منتخب کړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي پولیو چې یو خطرناک مرض دی له بده مرغه په روان کال کې په پاکستان کې ترې د سلو نه زیات ماشومان متاثره شوي دي چې پکې تر ټولو زیات 15 اویا په خیبر پختونخوا کې، 14 په سند صوبه کې، 8 په بلوچستان کې او 6 په پنجاب کې متاثره شوي دي. ورځپاڼه لیکي دا ډېره د افسوس خبره ده چې د نړیوالو مرستو باوجود پاکستان حکومت تر اوسه په دې رنځ قابو ونه موندو نو ښکاري داسې چې حکومتي ادارې په صحیح توګه خپل کار نه کوي. ورځپاڼه لیکي وفاقي حکومت له پکار دي چې د ملک نه د رنځ خاتمې لپاره د کوټلې تګلاره جوړه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغې راپور په اړه لیکنه کړې چې پکې راغلي لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان جګړې په اړه معلومات له ولسه پټ ساتلي. ورځپاڼې لیکي په دې اړه باید ښکاره پلټنې وشي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د احتجاجونو او په احتجاجونو کې تر وژنو وروسته د خلکو د نیونې په اړه راپور خپور کړی. د دواړو لیکنو مهم ټکي اوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي نړۍ به د هغو امریکایي چارواکو په اړه څه فکر کوي چې د افغانستان د جګړې په اړه صحیح معلومات پټ کړي. په 2000 مخونو مشتمل دغې معلوماتو په راټولولو درې کاله کار شوی. د راپور سره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې په اړه خلکو ته ورکړي ناسم معلومات راښکاره شول. د افغانستان په جګړه کې 300 امریکایي سرتیري وژل شوي او نږدې 1000 ارب ډالر لګول شوي دي. خای د دغه امریکایي چارواکو ناسمو اقداماتو د سر او مال زیانونو ته لار هواره کړې وي. خو د عراق او ویتنام د ناکامیو په څیر به دغه چارواکي په خپلو کړنو یوازې بخنه وغواړي او خبره به خلاصه شي او کنه په افغانستان کې د ناکامۍ په اړه به داسې پلټنې وشي چې معلومات یې له ولس سره شریک کړل شي. ورځپاڼه زیاتوي امریکایي مشران په دې اړه څه نه وایي چې ولې د ویتنام او عراق جنګونو ته دانګلي وو. همداراز پوځي او سیاسي مشران په دې لړ کې د انتقاد زغملو ته هم نه دي تیار. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې په ایران کې د نومبر د میاشتې په احتجاجونو کې 304 کسان وژل شوي دي. دغه مظاهرې د تیلو نرخونو لوړېدو پر ضد د نومبر په 15 او 18 شوې وې. په راپور کې راغلي په زرګونو کسان نیول شوي او د ماشومانو په ګډون 15 کسان لادرکه کړل شوي او وهل شوي دي. همداراز خبریالان د بشري حقوقو فعالان او زده کوونکي په دې اړه له خبرو کولو منع کړل شوي دي. په راپور کې راغلي ایران دا کار په دې موخه کوي چې ویره خوره کړي او دا چې هلته څه پیښ شوي په دې اړه خلکو د خبرو کولو مخه ونیسي. د سازمان د منځني ختیځ او شمالي افریقا مشر فلیپ لوتر لخوا پر ایراني چارواکو غږ شوه چې نیول شوي کسان فوراً خوشی کړي او د دوی د نیونې او زورنې بهیر ودروي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکایي سېنیټر لینزي ګراهام پرون له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په پاکستان کې وکتل. د په افغانستان کې د امن لپاره د خبرو اترو پر پروسه او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې کړي. د له هغه وروسته چې په افغانستان کې د امن لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیزاد هم تیرونه اسلام آباد ته تللی وو. د نور حال سره احمد الله.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور پرون د ګل پورس په ټویټر پاڼه لیکلی د امریکا سېنیټر لینزي ګراهام په راولپنډۍ کې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي او دواړو مشرانو د افغانستان مفاهمتي عمل نه سربېره د سیمې په وضعیت خبرې وکړې. د نوموړي په وینا امریکایي سېنیټر په سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د پاکستان کوششونه وستایل. لینزي ګراهام د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات نه وړاندې د خپل پلاوي سره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په نور خان هوایي هوایی بیس کې هغه وخت ملاقات وکړو کله چې وزیر اعظم بحرین ته روان و. پاکستانی رسنۍ وایي په دغه ملاقات کې د افغان سولې ترڅنګ په دواړه خیزه اړیکو او په ځینو نورو مهمو چارو خبرې اترې وشوې. د ذکر ده چې تیره اونۍ د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته راغلی و او نوموړي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او جنرل قمر جاوید باجوا سره لیدلی وو. په پاکستان کې کارپوهان د امریکایي چارواکو د اسلام آباد پر لپسې دورو په حق لڅ نظر لري. خبریال او افغان چارو نظر لرونکی رحیم الله یوسف زئی وایي په پیښور کې میشت یو بل خبریال او سیمه ایزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي امریکا دا غواړي چې پاکستان په طالبانو خپل اثر و رسوخ استعمال کړي چې د خبرو دا پروسه په کامیابۍ سره سرته ورسي.
افغانستان کې د طالبانو سره خبرې اخیری سټیج ته تقریبا رسیدلي دي او د هغې کې څومره خدشات دي نو هغه د پاکستان له طرفه دي ځکه چې د امریکایانو یا الزام په پاکستان دی چې په افغانستان کې کوم ترهګر دي نو هغه ټول د پاکستان د سرحدي پولې چې دوی په دې کې نشته دي. نو په دې باندې روسي دا دی چې د پاکستان نه ډېر ګرانټۍ واخلي چې کوم په پاکستان کې افغان طالبان مشران دي هغه بیا په کابو کې کې د دې لپاره امریکایي چارواکي پاکستان ته راځي او پاکستان د چارواکو سره خبرې کوي.
د ذکر دا چې لنزی ګراهم او زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د پاکستان سفر کړی چې د تیری شروع یا چهارشنبې په ورځ امریکایي استازو په قطر کې له طالبانو سره خبرې د دسمبر 12 په مازیګر د لنډې مودې لپاره ودرولې.
د احمد الله راپور مو اورېدو. امریکایي سینیټر لنزی ګراهم وایي تمه ده چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اونۍ کې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو اعلان وکړي. ګراهم د دوشنبه په ورځ کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل. نوموړي هلته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر څه باندې 2000 څخه شاوخوا 2500 ته ټیټ کړی شي. په دې اړه نور معلومات اجمالاً وړاندې کوي.
سناتور لنډسی ګراهم د دوشنبه په ماښام کابل کې وویل ولسمشر ټرمپ ښایي په دې اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول اعلان کړي چې راتلونکي کال به پیل شي. د امریکا د سنا د مخکښ سناتور چې ولسمشر ټرمپ ته نږدې بلل کیږي او د مخه تر دې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو سره مخالفت کاوه د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ک ولسمشر ټرمپ په راتلونکي اونۍ کې په افغانستان کې له 2000 څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي دا به یې ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې 8600 سرتیري کافي ځواک دی څو ډاډمنه کړي چې افغانستان بیا پر امریکا د برید په ډګر نه بدلیږي. د امریکایي سناتور همدارنګه وویل چې له افغانستان نه د سرتیرو ایستل باید شرایطو پورې تړلي او شرایطو ته په پام وي او طالبان باید هغه ژمنې پوره کړي چې کوي. نوموړي په ځانګړې توګه د افغان ښځو د حقونو او په تیرو 18 کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. سناتور ګراهم په کابل کې د سرګندولو پر مهال همدارنګ وویل پر طالبانو د دې باور نشي کېدای چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې باوري ځواک به ووسي. لنډسی ګراهم د دوشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا لیدنې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل په لیدنه کې د ګراهم ټینګار پر دې و چې یوې داسې سولې ته د کار وشي څو د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وسي.
کاهش مسئولانه و تدریجی نیروهای
امریکایی. خپل صدیقی وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسئولانه او تدریجی کمیدل هم په هغه مسلو کې شامل و چې سناتور ګراهم پرې له ولسمشر غنی سره خبرې وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په اړه خبرې وکړي چې دا مهال ډېره برخه امنیتي مسؤلیت پر غاړه لري. سناتور ګراهم چې تر دې مخکې هم د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته ګوتنی ولې و په کابل کې بیا ټینګار وکړ چې که پاکستان پر طالبانو نور فشار راولي دا به د افغانستان کړکیچ هواري کې زیاته مرسته وکړي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وویل ولسمشر غنی له دې امریکایي سناتور سره لیدنه کې وویل چې اوربند او له افغانستان بهر د طالبانو امن پټن ځایونو باندې تمرکز د افغانانو پوښتنې دي چې باید ځواب شي.
اول دې موضوع پناهګاه امن
خغل صدیقی وای اول مسله د طالبان لپاره له افغانستان څخه بهر د خوندی پټن ځایونو مسله ده. دویمه موضوع د وربند و چې د طالبان لخوا باید ومنل شي چې موږ خبرې اترې پیل کړو، یعنی په افغانستان کې باید جګړه داسې پای ته ورسیږي چې زموږ اتلس کلنو لاسته راوړنو ته زیان ونه رسیږي. له اجرایه ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او سناتور ګراهم هم په لیدنه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت، د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا او همدارنګه د سولې په پروسه خبرې کړې دي. تر دې مخکې د امریکایي سناتور په پاکستان کې له صدراعظم عمران خان او د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي وو. طالبان ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول جوړجاړي کې به له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل شامل وي. له دې ډلې سره د سولې د خبرو او یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په هڅو بوخت دی. نوموړی تېره اونۍ له طالبانو سره وروسته له هغې په موقته توګه خپلې خبرې په دوحه کې وځنډولې چې په باګرام هوایي اډه د یو برید مسؤلیت طالبانو ومانه.
د اجملان نمو تفصیل واورېده. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر هم ویلي دي چې په افغانستان کې خپل سرتیری کموي. د مشال رډیو د خبر مرکزي څانګې د امریکایي سینیټر لینسکی ګراهم د کابل سفر او د خپلو سرتیرو د کمولو د ملاتړ په بیان لیکنه کړې چې مهم ټکی اوري. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلي که په افغانستان کې د سولې تړون وشي یا نه خو هلته خپل سرتیری کموي. نوموړي د ډسمبر په 15مه وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي په راتلونکو څو اونیو کې هلته 3000 سرتیری کم کړي. په افغانستان کې امریکا دا مهال 200 تر 1500 سرتیری لري. اسپر وویل په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر کمانډان استین میلر هم ورسره د عسکرو په کمولو سلا شوې. د هغه په وینا میلر باوري دی چې پاتې سرتیری د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره پوره دي. همداراز د امریکا ریپبلیکن ګوند سینیټر لیټسی ګراهم د کابل د سفر په مهال ویلي ټرمپ غواړي په افغانستان کې سرتیری 8600 ته کم کړي او که داسې وشي نو ملاتړ به یې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو او نورو مخالفینو پر ضد د جګړې لپاره د امریکا هلته پاتې عسکر به له افغان سرتیرو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ خبرې بیا پیل شوې. په اگست میاشت کې دواړه خواوې یو تړون ته د نږدې کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ په سپتمبر کې د یو امریکایي سرتیری تر وژنې وروسته دغه مذاکرات لغوه کړي وو. ګراهم دا هم وویل چې د سولې د کوم تړون لاندې پر طالبانو دا باور نشي کولی چې جنګیالي به یې د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي، ځکه چې پر باور یې طالبان د دې وړتیا نه لري.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په پاو کم 3:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو.
د بیپولی خبریالانو د یو تازه راپور لمخې د پخوا پرتله سکل په ټوله نړۍ کې د خبریالانو په وجنه کې کمی راغلی، خو په ځینې هیوادونو کې دغه شمیره لوړه شوې. د دغه راپور لمخې شام، مصر، چین، سعودي عرب، افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناکو هیوادونو په لیست کې دي. د راپور مهمې برخې له فرخندیا ساده ورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان وای په دې کال کې خبریالي یو خطرناکه پیشه پاتې شوی چې پکې 9 خبریالان وژل شوي دي، 400 دا وخت بندیان دي او نور 55 په حراست کې دي. د رسنیو د ازادۍ د سارنې پیرس میشت سازمان په نړۍ کې پر روان کال کې د خبریالانو پر ضد په شوي خونړي تشدد او ناوړه چلند پیښو کې د وژل شوو خبریالانو شمیرې نن خبرې کړي. د بیپولی خبریالانو سازمان وای په 2019 کال کې د وژل شوو خبریالانو میرا په تیرو 1400 کلونو کې تر ټولو کم ده. سازمان وایي د خبریالانو په وجنه کې د دې تاریخي کمی وجه دا ده چې په جنگي سیمو کې د خبریالانو په وجل کېدو کې کمی راغلی. سږ کال د جنگونو د راپور ورکولو پر وخت ټول 19 خبریالان وژل شوي دي، چې پکې 10 په شام، 15 په افغانستان او 2 په یمن کې وژل شوي دي. د یادونه ده چې پروسږ کال په نړۍ کې د جنگونو پر مهال ټول 3 خبریالان وژل شوي وو. سازمان په خپل راپور کې دا هم وایي وای مکسیکو د خبریالانو لپاره داسې خطرناک ده څنګه چې جنگ ځپلې هیواد مصر خطرناک دی. سږکال د لومړۍ جنوري نه تر لومړۍ دسمبر پورې په مصر کې لس خبریالان وژل شوي. مکسیکو کې هم لس، په افغانستان کې پنځه، پاکستان کې څلور او سومالیا کې درې خبریالان د خپل کار له وجې وژل شول. بلخوا څوارلس خبریالان په لاتینی امریکا کې وژل شول. د دغه راپور له مخې نږدې څلور سوه خبریالان دا وخت نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې په قید کې دي. په دې کې د تیر کال په نسبت دولس فیصد زیاتوالی راغلی دی. په دغه شمېره کې تر ټولو زیات یو سل شل خبریالان په چین کې گرفتار کړل شوي دي، څلور دېرش په مصر کې او دوه دېرش په سعودي عرب کې په زندانونو کې دي. په مصر او سعودي عرب کې په زیاترو خبریالانو لا هم تورونه نه دي لګول شوي. بلخوا سږکال په ترکی کې ګڼ شمېر خبریالان خوشي کړل شول او ځینې لا هم په قید کې دي. د دغه راپور له مخې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې اووه پنځوس خبریالان په ټوله نړۍ کې تختول شوي دي، چې زیاتره شمېره پکې په شام، یمن، عراق او یوکراین کې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو کمیشن وایي چې سکل په ننګرهار کې د تیر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي چې په دې ولایت کې مېرمنې خپلې قضیې له اړوند ادارو سره شریکوي خو قضیې په سمه توګه نه څېړل کیږي. خو د ښځو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی سره ثبت شوې قضیې حل شوې او ځینې اړوند ادارو ته د څېړنې لپاره استولې دي. د نور تفصیل سره له جلال آبادا باز محمد عابد.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون یو تن استازی عرفان الله لاروی وایي چې سکل د دوی سره نږدې پنځه سوه شکایتونه ثبت شوي چې زیاته برخه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو پیښې دي.
دیارلس سوه اته نوي کال په جریان کې چې موږ تاسو هغه مالي کال په همدې کې ختمېږي، څلور سوه اته نوي موډله شکایتونه له موږ سره ثبت شوي دي. دوه سوه درې اویا موډله دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موارد دي. تېر کال موږ سره دوه سوه شل موډله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي فیصدي ته تاسو واړوئ، نهه فیصده دا زیاتوالی ښیي.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید وایي چې اوس هم په ننګرهار کې مېرمنې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
ناسم او نامل دودونه دي. موږ تاسو متاسفانه بد لرو، په بدو کې ورکړشته دی، بدل دی، کورنۍ تاوتریخواله ده. د میراث موضوع ده چې اسلام مبارک دین هم دا حق ورکړی خلکو ته، مګر زموږ ستاسو په کلتور کې دا خلک محروم دي د دې حق نه. تر اوسه پورې خور لور دورونو نه د پلار د کور نه د میراث حق نشي غوښتلی، او که یې غوښتل دا په یو لوی دښمنۍ او جنجال باندې اوړي.
په ننګرهار کې فعالې مېرمنې وایي چې اوس ښځې دا جرأت لري چې خپل شکایتونه له اړوندو ادارو سره شریک کړي، خو زیاتوي چې قضیې په سمه توګه نه څېړل کیږي. د لپروز او روبینې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سوزنه دلته ده چې هغه قضایاوي بیرته جدي تعقیبېږي نه، هملته د کاغذ پر مخ په اړوندو ادارو کې پرتې وي. نو مهمه خبره دا ده چې دغه قضیې چې دي دا باید تعقیب شي.
سب به کې خو لیکن اقدام ورته نه کوي، کچېر ورته اقدام کېدل نو تر دې هدف به دغه د ښځو په تاوتریخوالی نه ډېرېده.
د دوی د نیوکو پر وړاندې د ښځو چارو رئیس فتانه عزیز وایي تر اوسه موږ سره یو سلو دوه قضیې ثبت شوي چې مختلف ډولونه لري. ځینې هلو پسل شوي او ځینې سرنوالۍ او محکمې ته استول شوي دي. سره له دې چې د تیرو اتلسو کلونو راهیسې افغان دولت او یو شمېر نړیوالې ادارې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې هڅې کوي، خو لا هم د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې ښځې د کلتوري محدودیتونو له امله له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تی دي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په غی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاړیونه
تاندې هله
په پاکستان کې د پوز مشر د دندې مودې اوږدولو په اړه سپریم کورټ په خپله تفصیلي فیصله کې ویلي چې قانون له هر چا زورور دی په دې پریکړه کې په حکومت غږ شوی چې که غواړي د پوز اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوه د ملازمت موده درې کاله نور اوږده کړي نو قانون سازي دې وکړي د عدالت په وینا په دې اړه په قانون کې ډېرې کمۍ دي چې باید سمې شي د بشیر ګواښ نه تفصیل وکړي
پرون د پاکستان سپریم کورټ د پوز د مشر ملازمت مودې غزولو په اړه ویلي که حکومت په شپږو میاشتو کې په دې اړه قانون جوړ نه کړي نو جنرال قمر جاوید باجوه د پوز مشر نشي پاتې کېدلی د جنرال باجوه د ملازمت درې کلنه موده د نومبر په 9 ختمېدله خو حکومت د یو حکم له لارې د نوموړي کاري موده د دریو کلونو لپاره پسې وغځوله سپریم کورټ دا ونه منله وی ویل ولسمشر د وزیر اعظم په لارښوونه د پوز مشر ټاکلې شي خو د ملازمت موده یې ځکه نشي غځولې چې په قانون کې په دې اړه څه نشته سپریم کورټ په دې حکم کې د قانون سازۍ په اړه وضاحت نه دی کړی که د پوځي مشر د ملازمت موده د پارلماني اکټ له لارې اوږدېدلی شي نو باید د تحریک انصاف حکومت په قومي اسمبلۍ کې د اکثریت له کبله اپوزیشن ته ضرورت نه لري خو که د دې کار لپاره نوی قانون جوړیږي نو د هغې په خاطر به په دریو کې دوه برخې رای او د سینټ تایید ته اړتیا وي په سینټ کې اپوزیشن اکثریت دی او وار د مخه یې ویلي دي چې حکومت سره په دې لړ کې مرسته نه کوي د قانوني چارو پوه شهابالدین خټک وایي که حکومت د پارلماني اکټ له لارې په قانون کې ترمیم و هم کړي نو دا بیا په عدالت کې چیلنج کېدلی شي نو ځکه حکومت ته ستونزې په مخ کې دي
مرکزي حکومت یو فیصله کوي او هغې له قانوني شکل ورکوي د قومي اسمبلۍ له طرف نه د اکټ په شکل کې هغې له همیشه قانوني شکل ورکوي اوس دلته خبره د آئین هم د ورسره ورسره نو که دوی یو اکټ پاس کړي نو هم به د دوی کار خو وشي خو هغه اکټ به هم بیا چیلنج کېږي
د تحریک انصاف حکومت په دې اړه اپوزیشن سره خبرو لپاره یوه درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده خو په پارلمان کې دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پاکستان پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون مشرانو خبرداری ورکړې چې د وزیر اعظم عمران خان رویه سمه نه ده نو ځکه ورسره د پوځي مشر د ملازمت مودې غځولو قانون جوړولو کې لاس نه کوي د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر وایي په پوست کې د نن افسران هم د جنرال باجوه د مشر پاتې کېدو په اړه یوه خوله نه دي د هغه په خبره اپوزیشن غواړي چې د پوست په مخ کې د عمران خان حیثیت نور هم خراب کړي
داسې رپورټونه راځي چې شاید په فوج کې هم لکه نیم خلک وایي چې باجوه صاحب د جوړ شي او نیم خلک خفه دي د عمران خان خو تقریبا اپوزیشن په خپل پارټي کې دننه ډېر خلک خفه دی نو دا خلک به ټول سره یو ځای کېږي دا به راښکاره کوي فوج ته هم قوم ته هم چې د سړي خوند نشته اقتصاد هم خراب دی د ملک او سیاسي ناچاکي بې اتفاقي هم ډېرېږي ورځ په ورځ نو په دې رنګ به عمران نور هم کمزوری شي
د دسمبر په 14 راغلي پریکړه کې سپریم کورټ دا هم ویلي چې په قانون کې باید د جنرال د کچي پوځي افسرانو د ریټایرمنټ عمر معلوم شي همداراز ویل شوی چې د دریو کلونو لپاره د پوځ د مشر په توګه تر پاتې کېدو وروسته د یو جنرال ریټایر کېدل یو دود دی خو په قانون کې نشته نو ځکه باید په دې اړه وضاحت وشي تر اوسه معلومه نه ده چې دا قانوني مسوده به کله قومي اسمبلۍ ته وړاندې کیږي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه اخری شیبو ته رسیدلی او په اخره کې یو ځل بیا اصرار علی مومند د خبرونو لنډی تور
نن د اسلام آباد د ځانګړي عدالت د پاکستان په خونی پوځي واکمنو پر رضوان مشرف د سګینې غداري په مقدمه کې د پانسۍ سزا ورولې. په 2013 کال کې مسلم لیگ نواز پر پخوانی پوځي جنرال مشرف د آئین ماتولو مقدمه درج کړې وه. فرز مشرف په 2009 کال کې د آئین په ځنډولو سره په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی و. د کوهستان ضلع د تعلیم افسر نواب علي د وزیري په کیس کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی مفتی عبیدالرحمن نیول شوی. د کوهستان یو پولیس چارواکي واجد علي نن مشهد ته وویل چې مفتی عبیدالرحمن یې پرون وروسته له هغو ونیو چې په آباد های کورټ کې د ضمانت درخواست رد کړ. عبیدالرحمن چې د اسمبلی کاپ غړی دی په تېر وختونو کې دغه تورنه رد کړي. نواب علي په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. د لاهور ترګری ضد یو عدالت نن سهیل شاهزاده د یو ماشوم د تختونې جنسي تیری او وجنې په جرمونو کې ککړ وګرځاوه ورته د مرګ سزا وروله. پولیسو شهزاده په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغو ونیو چې د سږني کال په جون، اګست او سپتمبر میاشتو کې په چون یا تحصیل کې له 8 تر 12 کلونو پورې 4 ماشومان د جنسي تیری پس وژل شوي وو. د ماشومانو کې د یو له جسده ترلاسه شوي د ډي این اې نمونې د شهزاده له هغو سره یو شان وي. د پاکستان په کمی اسمبلی کې یو شمېر غړو پرون ویلي دي حکومت د پېښور عامي پبلک سکول د پېښې پلټنې زر تر زره موخه بلې کړه. په برید کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي. په 2016 کال په 16 دسمبر په عامي پبلک سکول شې وسلوال برید کې څه باندې 130 زده کوونکي وژل شوي وو. د بیپل خبریالانو نړیوال سازمان وایي په دې کال کې 9 خبریالان وژل شوي، 3 دا وخت بندیان دي او نور 5 په حراست کې دي. یاد سازمان د غشمیری نن خبرې کړي.
د خبرونو لنډیز مو واورید او له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند اسرار علم مومند او تخنیکی همکاري ساق خان امیری ته اجازه ورکړي. سبا سهار 9 بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته په همدې څپو ډیوه راډیو اورېدلی شئ. هر ځای چې خاد آباد کامیاب اوسئ.